وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجلې خبريږي. لومړی خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله حال درکو چې تلفات لري. دغه راز اوري چې ولسمشر اشرف غني وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوې ده او د جګړې ته به په جګړې سره ځواب وایي. دا او نور راپورونه وروسته خبريږي. پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. نن مازګر د کابل په دارالامان سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې درې کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د تحملي جګړې پر وړاندې به جګړه کوي. او د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل. د خبرونو تفصیل. نن مازګر د کابل په دارالامان سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې درې کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ په راپور کې وړاندې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحملي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر سره په یوه خبري غونډه کې چې نړیوال او اقتصادي تروریزم د افغانستان جګړه توده ساتلې ده او ویل د دوی جګړې پر وړاندې به مبارزه وکړي. تامین شوې جګړه په جګړې ځوابو پرته لدې چې د سولې سپېڅلې هیله هیره کړو. بېلابېل عناصر سره یو ځای شوي چې تحملي جګړه یې رامنځته کړې ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې دا اقتصاد په جګړه کې وده کوي او ناامني غواړي. ښاغلی غنی وویل چې افغانان سوله هم غواړي او د دې سولې د تامین لپاره باید له تروریزم څخه د سیمې ټول زیانمن شوي هیوادونه په ګډه له افغانستان سره همکاري وکړي. اخوا د کروشیا ولسمشرې هیله وښوده چې افغان حکومت له دې هیواد سره د همکاریو تړون لاسلیک کړي څو له مخې یې کروشیا تر خپلې وسې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. نورالحق علومین نن په کابل کې ټپي سویو سرتیرو ته د وینې د ورکولو پر مهال وویل چې افغان پوځیان به د خپلې خاورې دښمنان له منځه وړي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې د مخالفینو په وړاندې په مختلفو سیمو کې عملیات ته دوام ورکوي. افغان امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بادغیس د جوند ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره یې جګړه سخته کړې ده. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت یې نوي ځواکونه استولی دي.
امروز اردوی ملی افغانستان دوباره پاسخ بسیار جدی به دشمنان داده.
نن سهار د ملی اردو سرتیرو وسلوالو مخالفینو ته سخت جدي ځواب ورکړی دی. انشاءالله تر راتلونکو څو ساعتو به دشمن ماتې وخوري او د دشمنانو له وسه هیڅ شی پوره نه دی. د بادغیس سیمه ایز چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د تیرې شپې له دوو بجو راهیسې د بادغیس د جوند ولسوالۍ سره ارتباط قطع سوی دی او دغه ولسوالۍ په بشپړه ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. ویل کېږي چې د افغان امنیتي سرتیرو کمښت د دغه ولسوالۍ د سقوط سبب سوی دی. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړیو اوه ویشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دغه رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
په عیني حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کنفرانس ته وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوسمهال د زیږون پر مهال هر کال په یو لک میندو کې 308 تنه مري چې پخوا دغه شمېره 1400 ته رسېده. د د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ګمنام سرتیری د یاد پر څلې د ګلونو ګډې ایښودلو وروسته خبري پیل کړې. مرکل نن د روسي پلازمینې مسکو ته ورسېده. د نورو لویدیځ مشرانو په څیر مرکل د رسمي ګذشت په هغو مراسمو کې برخه وانخیسته چې پرون په مسکو کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازي جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې د لمانځلو په مقصد جوړ شوي وو. مرکل په کرملین کې له ولادیمیر پوتین سره د یوې غونډې پر مهال وویل دا ښه خبره ده چې موږ د دوه اړخیزو اړیکو د روسیا او اروپا ترمنځ د اړیکو او د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او پرمختګ لپاره د ملاتړ په اړه د خبرو فرصت لرو. مرکل او پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د فبروري د میاشتې د اوربند پر تړون سربیره جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې 15 کسه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو د مشر مایکل لوټفولډ په وینا په وژل شویو کسانو کې ویشتونکي هم شامل دي. ده وویل چې ټول وژل شوي کسان د سویس وګړي دي. ده دا هم ویلي چې د هغه شک یې له پامه غورځولی دی چې ګواکې دا حمله د تروریستانو لخوا سوې ده. ده ویلي چې ویشتونکی 16 کلن سویس وګړی و خو د هغه په اړه یې نور څه نه دي ویلي. د ځایي رسنیو په وینا هغه یو پولیس و او د درو کوچنیانو پلار و. د مایکل په وینا ویشتونکی د پولیسو په وسلو ډزې نه دي کړې او نه یې هم د وسلو جواز درلود.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او نږدې 8 دقیقې سوې. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، نن په کابل کې یوه انتحاري حمله وسوه چې د چارواکو په وینا تلفات هم لري. په دې اړه هڅه کوو چې وروستي او تازه معلومات درته درکړو. ولسمشر اشرف غني وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوې او دې جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکوي.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدی بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنی. فکر میکنم توضیح زیادتر ضرور نیست.
د افغانستان په اړه راپورونه کې دا هم لرو چې د کورنۍ چار وزیر یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو د سپیناوي په هدف عمومي غونډې ته راوبولي.
اکثر سره سوال وغوښته دا و چې نبیل او د ننګرهار چارواکي د تراشي او گزارش ته مجلس ته وړاندې سمه ده. بالکل صحیح ده که تایید لاسونه دي کړي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې ټاکل شوی د جرمني او روسیې مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او د اوکراین د شخړې پر حل لارو خبرې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. مخکې مې هم ویل چې نن مازدیګر په کابل کې یوه انتحاري حمله وسوه چې چارواکي وایي دغه حمله تلفات هم لري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی دی. صافی صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ د دې تلفاتو ارقام څه ډول دي او که راته ووایاست چې دقیقا حمله په کومه سیمه کې شوې د کابل ښار؟
سلام سولمان صاحب، تاسو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، 14 د لوی سرنوالۍ سرسنګ شوې ده. د کابل د امنیت قومندان رسنیو ته وویل چې دغه 14 موټر بم نه و، بلکې د یو شخص یو کس لخوا شوې ده. د کابل امنیت قومندان وویل چې په دې 14 کې 14 تنه مستفیان شوي دي، درې کسه وژل شوي چې په مستفیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. څو وخت وړاندې هم په دغه سیمه کې 14 شوي وه چې په هغې کې لس تنه سپیان شوي وو، دوه کسه وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. بلې سورمل صاحب،
بله صافی صاحب مننه کوم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن مازدیګر د کابل ښار د دارلمان په سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې پکې درې تنه وژل شوي دي او شپږ تنه ټپیان دي. پر همدې موضوع تم کېږو د ازادي رادیو خبريالې حمیدې هارون عثمان د کورونی چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې او په دې اړه راته معلومات راکړي چې همدا شی بر سره په استډیو کې ده. بله عثمان صاحب تاسو ورستي معلومات
لکه څنګه چې تاسو واوریدل نن مازدیګر دغه انتحاري حمله د کابل د دارلمان په سیمه کې د لوی څارنوالۍ په موټر شوې. البته دغه مسله د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم تایید کړه، خو هغوی ښاغلي صدیقي وویل دا لا معلومه نه ده چې وژل شوي او ټپیان څوک دي، خو هغوی وویل چې احتمالاً چې په ټپیانو کې د لوی څارنوالۍ کارکوونکي هم شته. خاغلی صدیقی د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې څو شېبې مخکې وویل. دا وایي په خواشینۍ سره نن هم یو انتحار کوونکی چې انتحاري واسکټ یې درلودو د یوه ملکي بنسټ موټر یې هدف وګرځاوه. البته ښاغلي صدیقي وویل چې په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي دي او دیارلس تنه نور ټپیان دي چې احتمالا ملکي خلک هم په دوی کې دي. او ښاغلي صدیقي وویل چې دغه حمله د افغانستان دښمنانو کړې ده.
بله ډېره زیاته مننه میرمن عثمان. لکه څنګه چې تاسو واوریدله د تلفاتو په اړه په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه د تلفاتو په ارتباط څه ناڅه مختلف راپورونه سته. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د راپور پر اساس په دې پېښه کې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې په دې پېښه کې دیارلس تنه ټپیان دي. موږ کوشش کوو چې په دې اړه وروستي راپورونه تاسو ته برابر کړو. له ازادي راډیو سره ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په افغانستان باندې جګړه تحمیل شوې ده او دا جګړه د جګړې په وسیله ځواب وي. جمهور رئیس غنی نن د کلیشاله ولسمشري سره په ارک ماڼۍ کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. د کلیشا ولسمشري ویل چې هیواد یې د یوه باثباته امن او سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې خپله همکاري کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
افغان ولسمشر وایي چې نړیوالې تروریستي شبکو، نړیوال جرمي اقتصاد او نیابتي جګړو د افغانستان ناامنۍ تودې ساتلې دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت به هیڅ کله پرې نه ږدي چې تحمیلي جګړې هیواد وران کړي، بلکې دا جګړې هرو مرو ځوابوي. ښاغلي غنی د کروشیا له ولسمشرې کولیندا کرابر کیتاروویچ سره د یکشنبې په ورځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا مسایل یاد کړل.
جنگ تحمیل شوه را با جنگ جواب میدی.
دای وای تحمل شوی جګړه په جګړې ځوابو پرتل دي چې د سولې سپیڅلې هيله هېره کړو. بیلابیل عناصر سره یو ځای شوی چې تحملي جګړه یې رامنځته کړې ده. یو عنصر یې نړیوال جرمي اقتصاد ده. دا اقتصاد نه امنې غواړي. نړیوال تروریستي شبکو لاس یو کړی او د افغانستان د گاونډیو له هند نیولې تر روسیې پورې د هدف ګرځولو لپاره او همدارس د سیمې اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې د بي ثباتۍ لپاره زموږ خاوره کاروي. افغان ولسمشر د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم له خطر سره مخامخ وبلل او وی ویل چې په کار د لدی پدیدې سره په مبارزې کې له افغانستان سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د تحمیلي جګړې په وړاندې د جګړې اعلان کوي چې اوس وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. اخوا د کروشیا ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ ویل چې هیواد یې د یو باثباته او سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی او په دې لار کې له افغانانو سره مرسته کوي.
او همکارۍ د یو جامع تړون د لاسلیک کولو په تمه یم. کروشیا د یو باثباته متحد او سوله ییز افغانستان غوښتونکي او په دې غوښتنې متحده ده. موږ د انصاف په چوکاټ کې له تاسو سره همکاري وکړه او اوس وخت د غوس ملاتړ په چوکاټ کې له تاسو سره همکاري کوو.
اغلی کیتاروویچ ویل چې هیواد یې هم یو وخت د جګړې قرباني وو او دا درک کوي چې افغانان لڅه زوريږي. د کروشیا ولسمشر میرمن کالیندا له افغان مشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل. ښاغلی عبدالله په دې لیدنه کې هیله وښودله چې کرواشیا د نورو سیاسي مسایلو تر څنګ د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې له ډیرو هیوادونو سره ملګرتیا جوړه کړه. کرواشیا هم د دغو هیوادونو په ډله کې ده. د کرواشیا ولسمشر د افغانستان د دوستانو په ډله کې ده. دوی له افغانستان سره د همکارۍ احساس درلود او په دې برخه کې ښه رول لوبولی دی.
افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ ډیر ضروري دی، خو افغان حکومت ته پکار ده چې له دې ښو نیتونو په سمه توګه استفاده وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري څو له وسلوالو مخالفین سره مبارزه وکړي او هغوی له منځه یوسي. پرې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
که څه هم په دې وروستیو کې د هیواد په شمال او ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې، خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه اوس دا توان لري چې د هیواد دښمنان وځپي. کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې ټپي شوو امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو په مناسبت په جوړو مراسمو کې وکړه. ده وویل ځینې ډلې هڅې کوي چې پر افغانانو مرګونې بریدونه وکړي.
برای همین مجاهدان به تفکیلا در صف مقدم مبارزه علیه
ټولو ته ډاډ ورکوم چې دوی له مخالفینو سره د جنگ په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي. د هغو مخالفینو پر وړاندې چې زموږ پر خلکو رحم نه کوي، زموږ ځواکونه به دښمنان مخکې لدی چې زموږ خلک ووژني له منځه یوسي.
ټپي شوو امنیتي منصوبینو ته د وینې د ورکولو مراسم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د محمد داود خان په 420 روغتون کې تنظیم شوي و چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي او د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي پکې راټول شوي او ټپیانو ته یې وینې ورکړې. د دې پروګرام تنظیمونکی د هیواد مشهور سندرغاړی فرهاد دریا و. ده د امنیتي ځواکونو فعالیتونه وستایل او ملاتړ یې ورسره وښود. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار د دې مراسمو بله ګډون کوونکې وه. دې وویل حاضره ده چې له امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په هکله وویل چې په اکثرو ناامنو سیمو کې پیل شوي او په بری سره پر مخ ځي. مراد علي ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او خلک د هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړي دي.
د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب، زموږ د ټولو په سر کې دلته راغلی چې دا پیغام ټولو سرتیرو ته ورسیږي چې حکومت، مدني ټولنې، ملي شورا، هنرمندان او خلک ټول د دوی ملاتړ کوي.
کارپوهان وایي ټپي امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکول د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه پر خپلو خلکو او حکومت نور هم باوري شي. دوی وایي د خلکو ملاتړ او هڅونه کولی شي چې په امنیتي ځواکونو کې د هیواد مینه پیاوړی او جنگی مورال لوړ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو د سپیناوي په هدف عمومي غونډې ته راسي. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د دې جرګې یو غړي تور پورې کړی چې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار ورور د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نجو صاپې په دې اړه راپور راکوي.
د مشرانو جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار هغه تورونه چې ګنې د ورور د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي د دې جرګې د اکثرو غړیو تن اکسل عملونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې غړي دغه شان ګواښ کوي که چیرې افغان ولسمشر دا موضوع په جدي ډول ونه څېړي نو دوی به د سنا مجلس دروازې وتړي. د یکشنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره همدې مسایلو ته ځانګړې وه، اکثرو سناتورانو د جرګې له مشرتابه پلاوي وغوښتل تر څو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ننګرهار لوړ پوړي چارواکي د دې موضوع د لاسپینوي لپاره جرګې ته وغواړي. سناتور زلمی زبولي په دې اړه وویل:
ما مشخص پیشنهاد دا دی لکه نور سناتور صاحبان چې وویل د امنیت عمومي رئیس نبی صاحب راسي، د جلال آباد امنیت رئیس راسي، د جلال آباد قمندان د امنیت راسي، سرپرست والی د جلال آباد باید راسي. دوی دې موږ ته د دې په مجلس کې دا موضوعات ټول ووایي
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او له دې مسلې د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د ننګرهار 02 قطعه خبره ده. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزی هم تېره ورځ ویلي چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلي وو. د مشرانو جرګې د نورو سناتورانو تر څنګ هاشم الکوزي بیا وویل که چېرې افغان ولسمشر په دې برخه کې اجراعات ونه کړي نو دوی به د مجلس دروازه وتړي.
زه هیڅ وخت نه منم، زه رئیس جمهور ته ورځم، رئیس اجراعات ورځم، که په دې کې اجراعات نه کوي د سنا د مجلس دروازه موږ تړو. سمه ده، مبارسه وسي. دا د پسخان کار نه دی چې اروازه موږ خبرې کوو عمل نه پکوو، دا څه پدر خوري.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د تیر په څیر یو ځلی بیا په ځان لګیدلي تورونه رد کړل.
هغه څوک چې انتحار کوي او هغه څوک چې انتحاري سره همکاري کوي، حکومت او ځوان دی که د کابل پر خار زه خپل روز وړاندوم ثابتوم، او کنی لطفا د حکومت نه مې تقاضا ده چې دغه څوک چې اتهام واردوي که ځوړندوي نه توصیه دی کړي نصیحت دې ورته وکړي چې لیونتوب نه ووځي. اکثره سناتورانو غوښتنه دا وه چې نبیل او د ننګرهار چارواکي دلته راشي او ګزارش دې مجلس ته وړاندې. سمه ده، بالکل صحیح ده، که تاییدې لاسونه دي کوي.
په دې سره سناتورانو د رایو په اکثریت سره دا پرېکړه وکړه چې د ملي امنیت رئیس او د ننګرهار ولایت چارواکي د وروستیو ادعاو په اړه د وضاحت لپاره جلسې ته راشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه پر وو بجو پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پر دوام کوي. خو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر بیا ازادي رادیو د اف ام په 1.5 صفه په اکثرو سترو شارونو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو اوریدلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل ابتدایي محکمې د هغو پولیسو محاکمه ځندولې ده چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې په بېغورۍ تورن دي. په دې اړه خان محمد سیند راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو علني محکمې ته د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو یو شمیر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیه اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیه پانی شاوخوا 2000 تر رسیدي چې کابو 5000 صفحه کیږي. قضاوی پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون له منګولو ونه ژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علني محکمه دې د دوسیو له کره څېړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلان شوی محکمه ته چې د مدني ټولنې یو شمیر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمه پر ځنډېدو اعتراض وکړ او ویل چې د ملکی کسانو دوسیه په لږو ورځو کې وسیړل شوې. محکمه پرې دایره او په حق له پریکړې اعلان شوې، خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړي او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګولو ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساتمنی که در اسم در روز اینا دوچار اهمال وظیفه‌ای شدن ما زیاد جدی نیستیم. بس اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است با ریاست جنایی.
مور د څلورو ساتمنانو په اړه چې د پیښې په ورځ غفلت کړی ډیر جدی نه یو، خو زموږ بحث د کابل پر امنیه قمندانی د جنایي څېړنو پر ریاست او همدارنګه د پولیسو پر لوړپوړو چارواکو دی، ځکه چې د ښار له وضعیت څخه بې خبري هم جرم دی. مور د رښتینی عدالت غوښتونکی یو.
په تیرو دوو اونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نورې بېګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورن او پولیسو په اړه څه پرېکړه کوي دا به وروسته معلومه شي.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړه کې څلور تنه ملکي کسان وژل سوي او همداشان د دوی کورونو او څاروي هم د افغان ځواکونو لخوا له منځه تللي دي. نورحال له فراه څخه د احمدشاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د فراروز سیمه اوسیدونکي وایي چې تېر ورځ د جګړې په ترڅ کې دوی ته درانه زیانونه رسېدلي دي. د هغوی په خبره په دغه جګړه کې دغه سیمې څلور تنه اوسیدونکي وژل شوي او همداشان د دوی کورونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي. دوی د افغان امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي کسانو ته زیان نه رسوي. لبل خو بیا د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې په دغه جګړې کې یو ملکي کس وژل شوی او امنیتي ځواکونه یې چاته زیان نه دی رسولی. دغه په خبره د ملکي کسانو د ژوند ساتل د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې قرار لري.
په ختیځه سیمه کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار روغتیا ریاست د یکشنبې په ورځ په ختیځو ولایتونو کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د روغتیا ریاست مرستیالې ډاکټرې مقدسې میراج رسنیو ته وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې به د ختیځو ولایتونو څه باندې نه هلکه هغو ماشومانو ته واکسین وکړي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي.
په شرقي حوزه کې مونږ نه لکه شپږ شپېته زره ماشومان په نظر کې لرو چې واکسین شي. چې د دې جملې څخه شپږ لکه اوه ویشت زره او شپږ سوه ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین په پروګرام کې شامل دي. چې مونږ د دې په څنګ کې چې دوی ته واکسین کوو د دوه نه تر پنځو کالو پورې چې کوم ماشومان عمر ولري دوی ته البندازول ګولۍ یا د چنجیو ګولۍ هم ورکول کېږي.
نوموړي ویره وښوده چې د ناامنۍ له امله به په ځینو سیمو کې د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ وي. د دې په خبره اټکل کیږي چې په روان کمپاین کې به د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو څه باندې څلوېښت زره ماشومان د پولیو له واکسینو څخه بې برخې پاتې شي.
په ډېر تعصب سره باید ووایم چې مونږ د غنیخیلو په ولسوالۍ کې د دېرش زرو شاوخوا ماشومان ته رسیدګي نه شو کولی او متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او د نورستان کې درې زره پنځه سوه په کامدېش کې پاتې کیږي. او همدارنګه د کونړ په چپه دره او مروره کې لس زره ماشومان ته مونږ لاسرسی نه لرو، خو الحمد
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د دې کمپاین د پرانستې پر مهال له ټولو قومي مخورو او دینی علماو څخه وغوښتل چې د واکسینو د تطبیق په برخه کې دې له رضاکارو کسانو سره مرسته وکړي.
پیغام ټولو علمای کرامو ته، سپینګیرو مشرانو ته او د زمنګ دولتي او محلي مسولینو ته چې هلته کار کوي، همدغه دی چې د واکسینو په تطبیق کې ټول د زړه له کومې همکاري وکړي تر څو زمنګ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي او د دغه مرض نه بچ پاتې.
د روغتیا پوهانو په خبره که څه هم د 2015 کال له پیل څخه تر اوسه په ختیځه سیمه کې د پولیو ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په خبره کې رښتیا هم د ختیځو ولایتونو په یو شمېر ناامنو سیمو کې ماشومان د واکسینو له روان کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي، نو په دې سیمو کې د پولیو وایرس د ښکاره کېدو ویره زیاته ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل سوی د جرمنی او روسیې مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو د اوکراین د شخړې پر حل لارو خبرې وکړې. جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې په خپلو کې خبرې پیل کړې چې په مسکو کې لومړی د یوه ګمنام سرتیری پر قبر د ګلو ګېډې کښېښوده. مرکل د یکشنبې سهار مهال مسکو ته ورسېده او دا ظاهرا د دوی ترمنځ د اړیکو د ښه والي یوه نښه ګڼل کېږي. د نورو لویدیځو چارواکو په څیر میرمن مرکل هم د اوکراین په شخړه کې د روسیې د رول له کبله پرون د پریډ په هغو مراسمو کې له ګډونه ډډه وکړه چې د روسیې پلازمینه مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني د ماتې د اویاویمې کلیزې په مناسبت ترتیب سوې وه. د ګلونو د ایښودلو تر مراسمو وروسته میرکل او پوتین پر دوه اړخیزو مسایلو او د اوکراین په ختیځ کې پر روانې شخړې خبرې پیل کړې. د نازک اوربند له موافقې سره سره د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ دغه شخړه روانه ده. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې په دې شخړه کې تر 600 زیات کسان وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پر ګډې همکاري ټینګار وکړ. دا وایي موږ د تاریخ له ترخو تجربو عبرت اخیستی او دا مهمه ده چې په ګډه کار وکړو، په پیچلو مسایلو کې لکه اوسنی وضعیت کې همکاري ولرو او ډیپلوماتیکې حل لارې ورته پیدا کړو. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې او جرمني ترمنځ د ستونزو د بیړني حل غوښتنه وکړه. دی وایي نن د روسیې او جرمني ترمنځ په اړیکو کې جدي ستونزې شته. زموږ پر اړیکو د دغو ستونزو ناوړه اغېزې په کمېدو دي او موږ ورته لیوال یو.